The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ورډیو دین د ګورلز د کال 2022 جنوري د میاشتې 23 نیټه دا د پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې می او واشنگټن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دی په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو منهر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د طالبانو یو پلاوی چې مشري د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متفق کړي د اتوار په ورځ د ناروې په سر خار اوسلو کې د افغانستان د خزو د حقوقو له یو شمیر فعالانو او د بشري حقوقو د کارکونکو سره ولیدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي ګرانی ورته د پخوانو حکومتونو څخه پاتې شوی او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن روس ته خبرداري ورکړي چې واشنگټن یې په حربو او تکنیکونو باندې خپوهیږي کوم چې دوی د یوکرين حکومت د خپل اندې کولو لپاره کاروي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د طالبانو یو پلاوی چې مشري د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متفق کړي د اتوار په ورځ د ناروې په سر خار اوسلو کې د افغانستان د خزو د حقوقو له یو شمیر فعالانو او د بشري حقوقو د کارکونکو سره لیدل کاته کړي د خبرې د اوسلو خار په یو هوټل کې د بندو دروازو شاته په داسې وخت کې شروع شوه چې افغانستان د یو ناوړه بشري بحران سره مخ دی طالبان به د ګل او نه په ورځ هم ناروې کې د مغربي هوادونو له چارواکو سره ناشته کوي طالبانو د اتوار په ورځ پرون د خپل حکومت او د یو شمیر افغان فعالانو ترمنځ ناروې کې د ناشته یو مشترکه بیان هم خپور کړی دی چې پکې ویل شوی د مجلس ګډونوالو د یو بل نظریات په پراخه سینه او حوصله واوریدل د هیواد موجوده حالات او یې نظرونه تبادله کړل په دې بیان کې د کوم ځانګړي پرمختګ خبره نه ده شوې خو په تفاهم او ګډ همکارۍ باندې ټینګار شوې ده د دې خبرو نو وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر امیر خان متقی یو غږیز پیغام هم د طالب چارواکو له اړخه په ټوئیټر باندې خپور شوې چې په هغه کې متقی امید څرګند کړي دا سفر به یې خه لاستراول نیول لري هغه په دې پیغام کې دا امید هم ښکارا کړي چې ناروې به د هغه په قول یورپ سره د مثبتو تعلقاتو یو سبب شي د ناروې خارجه وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ناروې د طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په مشوره کې د خزو شرکت او د افغانانو په ګټه د بشري او اقتصادي کوششونو پیاوړي کول پر ځای کړی د امریکا خارجه وزارت هم یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویلي چې د امریکا د خاص استاذي ټام ویس په مشرۍ امریکایي پلاوی با په اوسلو کې د طالبانو سره خبرې کوي د یو نمائنده سیاسي نظام په جوړېدو فوري بشري او اقتصادي بحرانونو سره مقابله کولو امنیتی چارو او د ترهګرۍ ضد فکرمندیو او په بشري حقوقو په خاص ډول د جنکو او خزو په تعلیم باندې با په دغه خبرو کې بحثونه کوي د ناروې خارجه وزیر انیکن هوت فیلت د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې ناروې ته د طالبانو سفر د هغو د حکومت د تسلیمولو او یا قانوني ګڼلو په معنا نه دی بلکې په کار ده هغو سره چې نن یې افغانستان کې حکومت کول په اختیار کې دي خبرې وکړي ناروې ته د طالبانو د رسیدو او د خبرو اترو د پیل کېدو سره سم یو شمیر احتجاج کوونکو چې د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخه شمیر یې شاوخوا تر 200 کسانو پورې رسیده او اکثره په ناروې کې میشت افغانان وو د اتوار په ورځ باندې پرون په اوسلو کې مظاهره کړې دي دغه مظاهره کوونکو د طالبانو خلاف شعارونه ورکول او ویلې چې طالبان د پخوا په شان به رحمدي او په کار ده چې ورسره ملاقاتونه اونشي بل پلوته د افغانستان د پېټرولیم او قانونو یا درنګونو د چارو په خوانی وزیر نرګس نهان چې دا محل په ناروې کې ژوند کوي د طالبانو سره د لیدو کتو بلنه رد کړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې ګرانی ورته د پخوانو حکومتونو څخه پاتې شوی د ټلیفون د لارې ولسی پښتنو ته ځوابونه ورکول په وخت وزیر اعظم ویلي مخالفه ډلې انارو تر لاسه کولو په خاطر د دوی د حکومت د بدنامولو هڅه کوي خو دوی به چرې هم له دوی سره جوړجاړي ته تیار نشي عمران خان دا وکړی دا چې د هیواد اقتصاد یې وده کړي د کوم ثبوت چې د نړیوال بانک هغه راپور دی چې وایي د پاکستان اقتصاد د ودی شرح 15.3% ده د ویلي چې حکومت به خپل 15 کاله موده پوره کوي او که چرې ختمیږي نو دا به د مخالف ډلو لپاره هم زیانمنوي د وزیر اعظم دغه وینا ته مخالف ډلو سخت غبرګون ښودلې او د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز په خپل یو ټویټ کې ویلي عمران خان د سازشي او مقافات عمل ښکار دی دی ویلي دی چې د څلورو کالو ناکامۍ وروسته د اولس په وړاندې د ګرانۍ جړا کوي خو اولس په د په حکومت پر خودو باندې شکر ادا کړی د مسلم لیگ بل غړي حسن اقبال ویلي دی چې پاکستان په غلط اړخ باندې روان دی او زمواري وزیر اعظم عمران خان او د حکومت دی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن روس ته خبرداري ورکړې چې واشنگټن یې په حربو او ټکنیکونو خپويږي کوم چې دوی د یوکرين حکومت د خپل لاندې کولو لپاره کارایي. هغه لی انټونی بلینکن ویلي دی چې بیا به هم واشنگټن د خبرو په لار ختیز اروپا کې د ستونزې هواري لپاره هڅه کوي. نو موري د خبرې د ان بی سی ټی وی سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د سی ان ان سره په یو بل مرکه کې هغه لی بلینکن په روس باندې په سمدستي توګه د اقتصادي بندیزونو خبره رد کړې کوم چې وړاندې ویلي وو چې روس په یوکرين قبضه وکا نو امریکا به سمدستي بندیزونه په ماسکو لګایي. روس د یوکرين سره په خپل سرحدي پوله 120,000 عسكر پر ځای کړی دي. د امریکا خارجه وزیر د برتانیې د استخباراتي ادارې لخوا په هغه راپور د څه ویلو څخه ډډه کړې چې ګنې روس په یوکرين کې د حکومت د بدلولو او د خپل خوخه د روس پلوي حکومت راوستل غواړي. یاد دی وی چې د روس چارواکو دغه راپور رد کړی دی. د روس خارجه وزارت وایاندي ماریا تخاروا په ټيليګرام خپل پیغام کې ویلي دي چې دا غلط معلومات د برتانیې خارجه وزارت خپروي چې د یوکرين سره تړلې اشغاله سی واکړي. خو روس په برتانیې خارجه وزارت باندې غږ کوي چې د اشغال راپورته کوونکو فعالیتونو څخه لاس واخلي او بې ځای ناسم معلومات دین خپروي. په شام کې د داعش وسلوالو او د امریکا په لور کوردی ځواکونو ترمنځ جګړه په دریم ورځ باندې هم پرون دوام کړی دی چې تر اوسه پکې د اویاو څخه زیات کسان وژل شوی دي. د عرب هیوادونو رسانی وایي چې د امریکای ټینکونه او هلیکاپټر ورستل هغه د کوردی ځواکونو د مرستې لپاره سیمې ته رسیدلی چې زیارت په ورځ داعش ډلې د زندان واک په لاس کې واخست. دغه جګړه د شام په حساکی خار کې په غویران زندان د داعش د وسلوالو د بریډ ورستو پیل شوی. په دغه زندان کې د داعش د زنو مشرانو ترڅنګ نږدې 3,500 د داعش وسلوال بند وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمون اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی دي. نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور په لوتا د طالبانو یو پلاوی چې مشرۍ د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی کوي د اتوار په ورځ د ناروې په سر خر اوسلو کې د افغانستان د خزو د حقونو ل یو شمیر فعالانو د بشري حقونو کارکونکو سره لیدل کاته کړی دي. د طالبانو استاذي با په اوسلو کې د غربي نړۍ د چارواکو سره هم ناستې کوي. د وایس اف امریکا راپور تاسو په دغه حق لبنې زمونږ همکار فواد لا می وړاندې کوي.
طالبانو د اتوار یا یکشنبه ورځ د خپل حکومت او د یوش میر افغان فعالانو ترمنځ ناروی کې د ناس یو مشترک بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د مجلس ګډونوالو د یو بل نظریات په پراخه سینه او حوصله واوریدل، د هیواد په موجوده حالاتو یې نظرونه تبادله کړل. په دې بیان کې د کوم ځانګړي پرمختګ خبره نه ده شوې، خو په تفاهم او ګډ همکاري باندې ټینګار شوی دی. د دې خبرو نو وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر امیر خان متقی او غږیز پیغام د طالب چارواکو له اړخه په ټویټر خپور شو چې په هغه کې متقی امید څرګندوي چې دا سفر یې خلاص تر وړنې ولري. هغه په دې پیغام کې دا امید هم ښکاره کړی چې ناروی به د هغه په قول یورپ سره د مثبتو تعلقاتو یو پیلامه شي. د ناروی خارجه وزارت هم یو بیان ورکړی او ویلي دي چې ناروی د طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په معاشره کې د خزو شرکت او د افغانانو په ګټه د بشري او اقتصادي کوششونو پیاوړي کول پر ځای شي. د امریکا خارجه وزارت هم یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویل شوی چې د امریکا د خاص استازي ټام ویست په مشرۍ امریکایي پلاوی به په اوسلو کې د طالبانو سره خبرو کې د یو نماینده سیاسي نظام په جوړېدو، فوري بشري او اقتصادي بحرانات سره مقابله کولو، امنیتي چارو او د ترهګرۍ ضد فکرمندیو او په بشري حقوقو په خاص ډول د جنکو او خزو په تعلیم باندې بحثونه وکړي. د ناروی خارجه وزیر اینیکن هوتفیلد د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې ناروی ته د طالبانو سفر د هغو د حکومت د تسلیمولو او یا قانوني ګڼلو په معنا نه دی، بلکې په کار ده د هغو سره چې نن یې افغانستان کې حکومت کول په اختیار کې دي خبرې وشي. ناروی ته د طالبانو در رسیدو او د خبرو اترو د پایل سره جوخت یو شمیر احتجاج کوونکو چې د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسیده او اکثره یې په ناروی کې میشت افغانان وو، د اتوار یک شمې پورز اوسلو کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د طالبانو خلاف شعارونه ورکول او ویل چې طالبان د پخوا په شان بیرحمدي او په کار د چې ورسره ملاقاتونه ونشي. بل پلو د افغانستان د پټرولیم او قانونو یا درنګونو چارو په خوانی وزیر نرګس نهان چې دا محل په ناروی کې ژوند کوي د طالبانو سره د لیدو کتو بلنه هم رد کړی ده. ای اف پی خبری ادارې سره د خبرو په وخت میرمن نرګس ویلي د اوسلو خبري به طالبان نور هم عادي کړي، دوی به مضبوط شي او حقیقت کې داسې کوم امکان نشته چې دوی بدل شي. پس لغه چې اگست میاش کې طالبانو په کابل قبضه ولګوله، دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی به په ناروی کې د امریکې، فرانس، ناروی، برتانیې، جرمني، ایتلی او اروپایي اتحاد د غړو سره وګوري. د خالی یا شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ای اف پی خبری ادارې ته ویلي دوی تم لري چې دغه خبرې اترې به د جنگ ماحول د سولې حالت بدل کړي. احمد فواد لامی، وی او ای ډی وا، واشنگتن.
قدرمنو رندونکو د ډیو راډیو خبرونه ته غوږیږئ. پاکستان افغانستان ته مختلف خوراکي توکي په پاکستانی روپی کې د برامد کولو اجازه ورکړې ده، خو چمن کې ځایی کاروبار کوونکي وایي چې افغانستان سره په تجارت کې پاکستان باید تاجرانو ته هر ډول کاروبار په پاکستانی روپی کې د کولو اجازه ورکړي چې ترڅو په افغانستان کې بانکینګ نظام فعال کیږي او د دوی په وینا اوس د ډالر پرمه اخستلو کې د دوی لوی تاوان دی. په دې حق لبانې د ډیو راډیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د چمن د سوداګری ځخونې وغړي اجا عبدالباري اسکزي وایز د افغانستان د نړۍ سره بینکینګ نظام غیر پالکې دوه په حالاتو کې پاکستان باید هر کیس مصادرات او واردات پاکستانی روپی کې کول امر ورکړي کچېری دوی د افغانستان سره تجارت کول غواړي.
افغانستان موږ لپاره یو غټ مارکیټ یې سیټ لري، پر 15 کروڑ عوامو باندې مشتمل یو مارکیټ دی. نو موږ دا غواړو چې هر هغه شی موږ افغانستان ته ورکړو چې هغه د ضرورت دی او د ضرورت موږ پوره کړو، نو زموږ ایکسپورټ هم زیات شي. کدا درته وایم درې ارب ډالر باندې زموږ ایکسپورټ کېدی، هغه نن رالی 1.5 ترالی، مطلب 10% ترالی.
افغانستان کې د تیر کال د اگست په میاشت کې د افغان طالبانو د حکومت راتلو سره په افغانستان کې بیکینګ نظام غیر فعال شو، سل عمل دغه ستونزې رامنځته شو چې د پاکستان د سټیټ بینک د پالیسی په مطابق پاکستانی تاجران د افغانستان سره تجارت لپاره په ډالرو پرمیت ترلاسه کولو کې د مشکلات سره مخامخ شول او د پاکستان څخه زیاتره صادرات په افغانستان ته پټه ودرېدل. خو د چمن د امپورټ او ایکسپورټ کلیرینګ ایجنټ اسوسیشن سازمان مشر اجا احمد الله اسکزی هم وایي دغه پریکړه دوی ستایي، خو باید حکومت پاکستان خپل ملک ته لږ څه ډالر د راوړلو پر سر خپل تجارت د بربادي سره مخامخ نه کړي.
پاکستان او افغانستان یو همسایه ملکونه دي، افغانستان روس او پورې بینکینګ سیستم نه لري، نو د تجارت مکمل طور منجمد وو. نو دا ډیر به تر اقدام دی چې دا وصول او موږ خوښ لرو چې ګورنمنت دا رقم نور هم یو اس ډالر بجای په پاک روپیز کې کاروبار شروع کړي د افغانستان سره، ایکسپورټ بم بڑاو سی او امپورټ بم زیات سی.
د تورخم، غلام خان، انګور اډا او د چمن د مقامات څخه افغانستان ته صادرات کوونکي تاجرانو احتجاجونه هم کړي وو چې د حکومت پاکستان څخه دغه غوښتنه کړې و چې ودیته دی افغانستان ته ایکسپورټ پاکستانی روپی کې کول اجازه ورکړل شي. خو د تیر جمعې په ورځ او پاکي وزیر خزانه شوکت عزیز په مشرۍ کې سوي د ACC په غونډه کې دغه پریکړه هم وسوه چې څوارلس خوراکي توکي به د مزیک لالاري افغانستان ته صادرات په پاکستانی روپی کې تجاران کوي سي. خو د چمن د سوداګری ځخونې وغړي اسماعیل خان وای چې د حکومت پاکستان دغه پریکړه څخه وسم د افغانستان سره تجارت کې اضافه نسی کېدای
چې کوم موجوده پرامي رنیولې 25 پر ډالر مې ډیفرنس هغه جمع کاوي. نو یو غاړي 2.5 لک روپیه مر سره خرچه کوله په دغه سیستم کې چې موږ په پرامي کې جی ڈی پی لولا څه کدا وس په پاکستاني پیسو سي دغه غاړي به 10000 30000 د 50000 په پرې به خرچه کوي، ډیر غټ فرق راځي.
د تجارت په هان وای چې یو طرف ته پاکستان د افغانستان سره تجارتي چارې زیاتولو داوی کوي او بل طرف ته د افغانستان د پاره د عالمین نړۍ څخه د مرستو کولو غوښتنه هم کوي. خو د دواړو گاونډي هوادونو ترمنځ په تجارت کې اسانتیاوي جوړولو په چپه مشکلات سیوا کوي. سله وجد په تیر 15 میاشتو کې د افغانستان سره د پاکستان تجارتي چارې د تیر وختونو په پرتله زیاتې کمی ستیا تر لوي دي لیدي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې روانه گرانی یو ځل بیا د ټول نړۍ ستونزه ګرځولې او ویلي دي چې په گرانی خبر دی او د دې له سبب د شپې خوب نه ورځي. خو د بده مرغه مطبوعات د مخالفو ګوندونو د مشرانو سره په ګډه مایوسی خوري چې مقصد یې انارو تر لاسه کول دي، خو کله به هم ورسره روغ جوړه اون کړی. عمران خان ویلی دی چې دوی بخپل موده حکومت پوره کوي او کچره د حکومت څخه لری کیږي نو دا به د مخالفو ګوندونو لپاره هم خطرناک خبره وي. په دغه حق لبنه د اسلام آباد څخه د وړي خبريالو عربیا پیر نور تفصیل تاسو ته راپور کوي وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون د لارې د خلکو د پښتنو جواب کې د هیواد پر اقتصاد او سیاست خبرې وکړې. دوی د ګرانۍ سیمواره پخوانی حکومتونه وګرځول او ویل حکومت تر راتلو سره د هیواد قرضو، کرونا، روپۍ کې کمی او افغانستان په شمول څلور بحرانونو مخوام.
سب سے بڑا میرے لیے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے.
دگرانی ورتا احساس دی او د دې له سبب د شپې خوب هم نه وځي. خو د بده مرغه مطبوعات او مخالفو ګوندونو سره په ګډه په هیواد کې په دې اړه مایوسی خوروي. وزیر اعظم عمران خان په دې محل یو ځل بیا د مخالفو ګوندونو سره د جوړجاړي نه کولو شمنی تکرار کړي او ویل د مخالفو ګوندونو مشران حکومت بلیک میل کول غواړي چې ورته انارو ورکړي سي. د ټیک څخه راغونډېونکي نیمه پیسې د پخواني حکومتونو لاړه اخستونکي قرضو کې ورکول کیږي. عمران خان زیاته کړه په هیواد کې جمهوریت ته وده ورکولو د پاره د ټولو سره خبرو ته تیار دي، خو شهباز شریف د کام مجرم ګڼي او کله به هم ورسره روغه جوړه ونه کړي. عمران خان په دې محل ویل هیواد اقتصاد وده کړي. د دې ثبوت د نړیوال بانک هغه رپورټ دی چې د اقتصاد وده 5.3% شوتلې. د دوی تر مخه بلومبرګ پیشنګوئی کړي چې پاکستان صحیح اړخته روان دی. وزیر اعظم عمران خان دعوی وکړي چې تحریک انصاف حکومت په خپل موده پوره کوي او راتلونکي ټکونو کې به هم بریالي کیږي. دوی مخالف ګوندونو ته دړکې ورکړې. کچري حکومت پریښودو نه به د مخالف ګوندونو لپاره زیات خطرناک وي. بل پلو ته مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په وینا سختې نیوکې کړي او د مسلم لیگ نواز دلی مشري مریم نواز د ټویټ د لارې خپل عکس العمل کې ویلي عمران خان سازشي او د مکافات عمل ښکار دی. د څلورو کلو د ناکامۍ وروسته اوس د ولس په وړاندې تګرانی شړا کوي، خو ولس به د عمران خان حکومت په پریښودو شکر ادا کوي. د مسلم لیگ نواز دلی مشر احسان اقبال وایي
پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے. عمران نیازی اور ان کے 50 سے زیادہ وزیر سمجھتے ہیں کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے.
پاکستان په غلط سمت کې روان دي، خو عمران خان او د دوی څو وزیران غړي چې صحیح اړخته روان دي. دوی شاید په مریخ یا سپوږمۍ ووسی چې دولت ستون څخه نه دي خبر. د وزیر اعظم عمران خان دغه وینا په اړه په ټولنیزو رسنیو هم خورا بحث روان دي. د وزیر اعظم رستیالان د کام سره د دوی په ژوندۍ بڼه خبرې د ولس ستونزې لرې کولو هڅې ګرځوي او وایي په ګرانۍ او وړاندې ستونزو قابو میندلو دپاره عمران خان ته په کار دي نور وخت ورکړی سي. خو بل پلو ته یو صارفه روشنا قریشی وایي د ولس د فون جوابونه یوازې یو ډراما ښکاري. څو ځلې هڅې کړي خو ټلیفون ورته نه دی میلاو سوی. خبره نه ده چې دغه ټلیفونونه د کوم ځای څخه کېدو. عبدالرحمن کمر وایي عمران خان ولس د جیلی فون کالز د لارې بې وقفه جوړ کړي. یو بل صارف سلیم جاوید وایي عمران خان د هر څه ذمہواری پر بل اچوي. د روپۍ په کچه کې د کمی ذمہوار هم دوی طالبان ګرځوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې تیرې ډېرې مودې راهیسې د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو لپاره په قانون جوړولو باندې خبرې اترې روانې دي او په دې لړ کې د حکومتي ادارو او مدني فعالانو ترمنځ ناستې هم شوې دي، خو تر دې وخته پورې دغه قانون جوړ کړل شوی نه دی. د خیبر پختونخوا د ټولنیزې ښېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې چارواکي وایي چې د ډېرو بحثونو او ناستو نه پس به اوس دغه قانون جوړ شي او ډېر زر به صوبایي کابینې او اسمبلۍ ته وړاندې کړی شي. په دې حق لباندې د ډیورډیو خبریال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د نرخزیانو د حقونو د پارا کارکونکو او د خیبر پختونخوا د ټولنیز خېګړې محکمې چارواکي وایي د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو په لړ کې به ډېر زر قانون کابینه او خیبر پختونخوا سملی ته د منځوري د پارا وړاندې کړی شي. دوی وایي په دغه قانون کې د نرخزیانو د سیاسي او معاشي حقونو ترڅنګ به د دوی ټولنیز حقونه خوندي وګرځول شي او د دوی په ضد به د تشدد او ظلم تر ډېر حد پورې مخنیوي وشي. د پیښور اوسیدونکو نمکین وایي د قانون جوړیدو سره به د نرخزیانو ته یو شمیر حقونه میلاو شي او په اقتصادي توګه به ورته اسانتیاوي میلاو شي.
پالیسیز خو تاسو ته پته ده چې تقریبا څلور کاله وشو چې په دې باندې خبره تر روان دي. یو اکټ هم پاس کې دوه تنیز دی او پالیسی هم جوړیږي، خو بیا هم د تشدد هغه چې کم لړې ده ان هغه هغه کې څه کمی نه دراغلی. اوس پورې مونږ لګیا یو ګورو چې وخت تر سره مختلف پیښې کیږي خواجه سره او سره. زما په خیال پالیسیز ضروری دا شی دی چې مونږه د غی سکیورټی چې کوم د ترانزجنډر سکیورټی او سیفټی په غی باندې ډیر زیات فوکس وکړو.
د مرکزی حکومت لخوا په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو قانون جوړ کړای شوی و، خو په خیبر پختونخوا کې تر دې وخت پورې دغه قانون نه دی جوړ کړای شوی. د پیښور پوهنتون د هوم اکنامیک څانګې استاده سیده کنیز فاطمه حیدر وایي په دغه قانون کې د نرخزیانو د ټولنیز ژوند هر یو اړخ ته کتنه شوې ده.
دي دا پرابلم چرته پولیس سټیشنز کې دي وحلل تخري دي جماعت ته دي نه پری دي خلک نو مونږ به هغه بیسک کسان مونږ دا غیر کو چې تاسو دل رائټ ورم کې چې تاسو یې نه مننه مور پلان یې نه مننه نو رائټ ولا څوک ور کوي؟ رائټ خدا سه سب سیب نه دي چې تاسو بوټي نو شو کوي واه بخوري نو رائټ ته مونږ ور کو کنه نو سوسایټی چې انټل انلس انلس دي دا پارا دي اکسپټ نه کی
د خیبر پختونخوا د ټولنیزو خېګړو یا سوشل ویلفیر محکمې چارواکي وایي نه خو زیاتره نرخزیان مخې ته راتلل غواړي او نه حکومتي ادارو سره خپل معلومات او رجستریشن کول غواړي. د یادې ادارې د صنفي چارو ماهره شاګفته سید وی ویډي وتوای په دغه پالیسۍ باندې د حکومتي محکمو او ټولنې ټول وګړو سره مفصل بحث شوای دی.
اوبن سریزینګ پروګرام بکو څنګه چې تاسو ویل کې جديده مسلې را روان دي نو د خلکو مایند سیټ په چینج کو. اول خو موږ ته ضرورت دی چې موږ خپل مایند سیټ چینج کو دی اکسپټ کو دی خو به موږ اکسپټ کوي یا باندې اکسپټ کوي ټایم به پکې لګي مله چې دا ډیر ټایم نه نکلا تب تب کرا روان ده په ایزولیشن کې دي نو هغه د پاره ان شاء الله مونږه دا فاند چې کوم دی د پاره مختص کړی دی پینډون فاند او دا پالیسی او دواړه وکول کی کلب کو بیا ان شاء الله دواړه ان شاء الله اپروف شي.
د حکومتي شمیرو تر مخه د کال 2013 نه تر 2019 پورې په خیبر پختونخوا کې 14 پورې نرخزیان مرکل شوی او په 100 شمیر کې ټپیان شوی او د تشدد ښکار شوی دی. خو نرخزیان تل دغه تور لګوي چې دوی ته د مرګ او وهلو ټکولو نه پس هم انصاف نه میلاویږي او قاتلان په آزاد توګه ګرځي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
اوریدونکو د ډیو رادیو په دې خبرونه کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
جنیوانا د اسوسییټډ پریس د دریو خبريالانو په ټایم کې خورشوي یو شریک ریپورت کې لیکلی شوې دي چې د امریکای صدر بایدن په تیر زیارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې کله روس فوجونه د یوکرين د پولي نه پورې غاړه یوکرين ته وروړي دل نو دا په یوکرين د روس حمله تصور کولی شي او روس به یقینا چې د دې لوی سزا خوري. د یوکرين په کښاله دا د صدر بایدن تازه ترين سخت بیان دی. د نوړان دي صدر بایدن د یوکرين په لوري د روس د ممکنه فوجي اقداماتو په حق له یو کمزورې بیان ورکړی وو، خو په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ پارلماني غړو او د یوکرين چارواکو د صدر بایدن په دغه کمزوري بیان سخت ټکونه کړی دي او صدر بایدن نه د خپل بیان د وضاحت کولو مطالبه کړې ده. صدر بایدن د مخالفینو د ټولو اعتراضونو په جواب کې خپل تازه ترين بیان کې ویلي دي چې ما صدر پیوتن ته ټول خبره صفا کړې ده او د هغه د یوکرين په معاملې کې د امریکای په اړه کې هیڅ غلط فهمي نشته. صدر بایدن په تکرار سره ویلي دي چې د روس فوج د یوکرين پولي نه پورې غاړه یوکرين ته وروړي دغه دا به په یوکرين حمله ګڼلې شي او د دې حمله به سخت او په شریکه اقتصادي جواب کولی شي. د صدر بایدن په دې بیان چې د روس د حمله دارمدار پدې د چې د بسکې د امریکای په اتحادیانو کې هم ورختای خوره شوې ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم په دې بیان پریشان شوه دی. د یوکرين صدر په ټوئیټر خپل پیغام کې ویلي دي چې موږ ټول لوی طاقتونو ته په صفاتکو کې دا وایو چې د روس له طرفه د یوکرين خلاف کیدونکو اقداماتو کې د معمولی حمله او د لوی حمله فرق نشته. زموږ په نيز لوی او وړه حمله یو برابر د ځکه چې زموږ نیازبین فوجان او خلک د روس د فوج د لاسه وجلې کیږي، نو د دې غم ډیر دروند وي. بلخوا روس دا خبرونه غلط بللی دي چې ګین روس په یوکرين د حمله کولو نیت کړی دی. روس وایي چې دا ټوله بابیلا د غربي ملکونو سازش دی، دوی په یوکرين کې د پاراونی حالات را پیدا کوي او په دې ترس کې برتانیې یوکرين ته وسلې نه نوستل شروع کړي دي. د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ویانی ماریا زخاروفا خپل یو بیان کې تور پورې کړی دی چې د یوکرين او د غربي ملکونو ترمنځ د روس ته یو یقیني حمله په حق له خبرې اترې اشتعال انګیزي دا کول دی او دوی په دې پرده کې فوجي اقدامات کوي. ټایم میگزین خپل رپورت په دې اطلاعاتو راغونډ کړی دی چې روس د زیارت پر ورځ بحیره اسود کې د خپل سمندري فوج د مشکونو تر فروری پورې د اوګدولو اعلان کړی دی. په دې کې اوشلی جنگي سمندري جازونه او د شپېتو نه زیات جنگي هوایي جازونه برخه اخلي. د نېټو اتحادي غړي ملک سپین اعلان کړی دی چې د نېټو د منځورۍ نه پس خپل دو سمندري جنگي جازونه بحیره اسود ته لیږلي دي.
او سم ستاسو پام را ګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په 13 دسمبر کې د کیمری په ذریعہ د جمهوریت په موضوع د سرمشرانو په شوی غونډه کې د ګړد نړینه د حکومتونو ولسی معاشري او د ذاتی مد د 215 او یو نزیاتو کسانو برخه واخیسته او د جمهوریت په باب له خپل دا نظر شریک کو چې جمهوریت څنګه کار کولای شي. شروعی غونډه ته د غونډې کوربه صدر بایدن وی چې په ګړد دنیا کې خلک ورځ تر ورځ جمهوریت حکومتونو نه مایوسه کیږي، ځکه چې خلک غنی چې جمهوریت حکومتونه د دوی د اجتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. صدر بایدن وی چې د خلکو د مایوسی زموږ د دور د ټولو نه اهمه مسله ده. د زیاته کا چې جمهوریت ته د خلکو د دې مایوسۍ نه خطر ده، خو ورسره عامر حکمرانان هم د دې د پاره د لوی خطرې سبب جوړ شوی دي، ځکه چې د عامران په خپل دې باطل او داو خپل واک اختیار خورول غواړي چې د نن ورځې د مسلو د اوارولو د پاره د دوی عامرانه پالیسۍ غني واحد صحیح لار پاتې ده. صدر بایدن زیاته کا چې د جمهوریت په باب لدا مشهور قول چې دا د خلکو د پاره وي او د خلکو لخوا وي، خو کله کله د وخت د غرضو پرزو له سبب دا کمزوري شي، خو د خپل فطرت له سبب بیا ډیر زر راپورته شي. جمهوریت خپل ځان کې د اصلاح کولو او د ځان د خکولو صلاحیتونه لري. صدر بایدن نور وی چې جمهوریت د بنینو انسان د خاصیتونو دراخکارا کولو، دین د کار اخستو او د انساني وقار د تحفظ کولو او د لوی کشالو د اوارولو بهترینه لار ده. دا اوس په مونږ اړه لري چې د جمهوریت دا خاصیتونه په خپل عمل ثابت کو. دوی چې موږ له خلکو سره د انصاف کېدو، د قانون د بالادستۍ د قائمولو، په ازادۍ سره د خپل خبرې کولو، په ازادۍ سره خپلو کې دراغونډېدو، د آزاد پریس، د مذهبي ازادۍ او د هر انسان د پیدایشي حقوقو د پاره راپورته کیدل وی. صدر بایدن په سخت ټکو کې دا خبره وکړه چې جمهوریت عمل غواړي. دوی چې زدا لوس کوم چې امریکا به دې لړکی د خپل عملی کردار نه مثالونه قائمای، د خپل جمهوریت د زرغونتیا د پاره به هلی ځلی کوي او ورسره په ګرد دنیا کې د جمهوریت د خپل ملګرو لاسونه هم مضبوطی. صدر بایدن په دې لړکی د ملک دننه شوی اقدامات په ګوته کړل، د دې خبرې د ثابتولو لپاره چې د امریکای دننه جمهوریت لا اوس هم د ډیرو لوی کارونو کولو او د ټولو نه د زیاتو سنگینو مسلو د تابعیا کولو صلاحیت لري، چې پکې د کورونا وایرس تباهانه د خلکو د بچ ساتلو، د کارونو روزګارونو د مضبوطو اډانو جوړولو، د جنسي انصاف او د جنسي مساواتو یقیني کولو او هر چا د پاره په ازادۍ سره په صفا ستره ماحول کې د ووټ د اچولو د یقیني کولو کارونه شامل دي. د جمهوری عمل د بیا تازه کولو د پاره د صدارتي منسوبي اعلان هم وکړو. د کم تر مخې چې به د امریکای سفارتکارۍ او د خارجي امداد پروګرامونه ټینګ د نظر لاندې ساتلې شي، چې دا شان په عالمی سطح د جمهوریت دراجوند لیکولو عمل ود اومونی او بشري حقوقونه خوندي کړي شي. د امریکای حکومت کانګرس سره په شریک را روان کال کې د میډیا د ازادۍ او د بډو رشوتونو د نوغي وستو جنگ ته او د جمهوریت د ودی د پاره ټکنالوژي له ترقې ورکولو کارته د د جمهوری اصلاح پسندو د لاسونو مضبوطولو ته او د آزادو او صفا سوتره انتخابونو د حفاظت کارونو ته د 340 میلیون ډالرو وستو نیت کړی دی. صدر بایدن د خپل وینا په اخر کې په دنیا کې قائم او جمهوریتونو ته غږ کړی دی چې د بشری ترقۍ او د بشری ازادۍ د وړاندې خوځولو د فکر سره یو ځل بیا راپورته شي. زما یقین دی چې موږ په دې لړ کې د قیادت کردار په ښه طریقه ادا کولای شو، خو په دې شرط چې زموږ خپل نیتونه روغ وي او په جمهوریتونو او په یو بل مو اعتبار وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/